قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو او کارپوه ښاغلي محمد اقا شیرزاد هم د اوس ما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شیرزاد صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه د مرکې دپاره ومنل. ډېره زیاته
مننه آشنا سر تا او د تخنیکي امکانو ټول ته او هغه څوک چې زموږ او تاسو آواز اوري ټول ته درناوی احترام وړاندې کوم. مننه سر
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب شیرزاد صاحب، په داسې حال کې چې په قطر کې هغه افغاني غونډه چې طالبانو او د افغانستان د حکومت په شمول د چارواکو ترمنځ به یې جوړه شوې وای جوړه نه شوله، اوس یې حکومت پړه پر طالبانو او طالبان پړه پر حکومت اچوي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا غونډه به باید جوړه سي، ستاسو د نظر اساسي علت د دې څه و چې دا غونډه ونه شول؟ ډېره زیاته مننه
آشنا صاحب. په کل کې زه د ټولو چارواکو او ټولو خواوو نه د یو افغان په حیث، د یو بادر د انسان په حیث دا غوښتنه لرم چې نور په افغانستان کې د نیابتي جګړې او د افغان وژنې د جګړې د ختم کړي او د تلپاتې او دایمي انساني سولې لپاره خپل رښتینی ګامونه او ښکاره او ګړندي خپل دغه صداقت او رښتینولي وښيي. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید زه دا ویم چې د قطر ناسته چې بین الافغاني ناسته یې ورته نوم ورکړلو، د بین الافغاني ناستې لاملونه ډېر زیات دي چې ولې دا ناسته ونه شوه او دلایل یې په څه کې وو، ولې دغه یو په بل باندې اوس پړه اچوي او دا د سولې پروسه یا دا د سولې کاروان تقریبا وځنډېدلو. تاسو تر موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې په افغانستان کې د افغانستان د جګړې د بل ساتلو دپاره نه یوازې په داخل د افغانستان کې بلکې بهرني لاسونه او بهرني استخبارات ډېر قوي لاس لري او هر مداخله گر یا لاسوهون که هیواد کوشش کوي چې په افغانستان کې د دې څلوېښت کلن یا څلوېښت کلن جنگ لا دوام وکړي او دوی خپلې ګټې پکې ولټوي. په همدې منظور باندې دوی په خاصه توګه د ګاونډي هیوادونو استخبارات نه غواړي چې افغانان په خپلو منځو کې په یو میز سره کښېني او د خپلې ستونزې سره شریکې کړي او بالاخره د حل په لارو چارو او خپل وړاندیزونو سره بحث وکړي او د جنگ د دې خونړۍ جنگ چې یوازې افغانان پکې وژل کېږي، یوازې په 2013 کال کې تر 13,000 زیات ملکي وګړي په دغې خونړۍ او لعنتي جنگ کې د دواړو خواوو د خوانه وژل شوي دي. زما هدف دا دی د دې خبر نه چې د قطر غونډه په دوه ډوله باندې ثبوتاش شوله. یوه خبره ده چې په مسکو کې یو شمیر په ځان ته چې سیاسیون وایي او ځان د افغانستان د ټول 15 بلودي وګړو واکداران بولي او ځان مستحق بولي چې هر څه وایه چې موږ غواړو هغه کېږي. د مسکو په بلنه په ښکاره کې د افغانانو ترمنځ ناسته ولې په حقیقي توګه باندې دا د مسکو د خارجه وزارت او د په کابل کې د روسیې د استازي کابلوب طرحه او نقشه وه او دا لست او چې څوک دوی وغواړي هلته او څنګه سره کښېني او څه خبرې وکړي. د هغوی طرحه وه چې باید بله ناسته په دوحه کې وکړي. ولې دلته د افغان حکومت چې په دې پوه شولو یا افغانستان اوسنی چارواکي چې په دې پوه شول چې ګویا موږ یو شمېر هیوادونه موږ غواړي چې موږ څنډې ته کړي، همدا ډول د خلیلزاد متواتر سفرونه مختلفو هیوادونو ته او د هغوی سره ناستې او بالاخره د افغانستان حکومت سره د افغانستان حکومت بالاخره د صبر د اوسني حکومت صبر کاسه یې لبریز شوه او د خپل امنیت شورا د رئیس په واسطه باندې یو شمېر خبرې وکړې په امریکا کې چې هغې دا وضع نور هم سکر کړي چې نه چې ګویا دغه خلیلزاد یا د سولې کوم استازی چې د امریکا د خوانه موظف شوی دی هغه څه چې تیریږي د طالبانو سره په د بندو دروازو ترمنځ هغه موږ ته په کوټلي توګه یا په امانتدارۍ سره نه رسېږي، یا د موږ سره مشوره نه کوي یو شکایت وکړو. دایو یو آباد یو خبره و چې خپل امریکا هم په دې ځای کې یو څه داغه درلودلو چې دا غونډه ټکانې شول. یو دویم د قطر هیواد هغه هیواد دی چې د طالبان د حاکمیت په وخت کې قطر او سعودي او پاکستان د طالبان واکمني په رسمیت پېژندله. اوس هلته دفتر ته هم زمینه مساعده کړې ده. د قطر دفتر یو ډول لست وړاندې کو حکومت ته چې په هغې کې د حکومت استازولي نه کېدله او په هغې کې د حکومت تاثیر او هغه نه و پیغام مسیج نه اورېدل کېدلو. نو ځکه یې د قطر د لست سره مخالفت کو. قطر به طبعا دا لست چې کوم جوړ کړی هغه به د پاکستان د استخباراتو او خپل د قطري استخباراتو او د نورو بهرنیو کړیو د مسکو په شمول باندې دوی په خوښه باندې د هغه چا لست جوړ شوی و چې هغه د اوسني حاکمیت سره په ټکر کې و. نو ځکه دغه لست دوی ونه منلو. دویمه خبره دلته چې د وخت اوسني رئیس جمهور د خوانه دا هلې ځلې شروع شوي چې به یو هیئت مختلط هیئت چې په دې کې د حکومت خلک هم وي او هغه چې ځان د سیاسي مشران وي په داسې حال کې چې مازله هم دغه خلک دي د جنګ دي د تودو ساتلو اصلي پروسې هم دغه خلک دي. د دوی سره یې خبرې وکړې او کمیسیون ورته وټاکلو په نامه د مصالحې چې یو لست باندې کار وکړي او قطر کې دغه بین الافغاني خبرو سره خبرو ته لست جوړ کړي. په دې کې هر محترم هر جناب دا طرحه کولی چې ګویا که زه په دې طرحه کې په دوحې په کانفرانس کې نومه دا سوله نیمګړې ده. که زه نوم که زه نوم دا لست وپړسدلو شل پنځه ویشت لپاره به د حکومت پلوه خلک کې کوم والي کوم وزیر کوم مدني فعال و کوم د ښځو د فعالین نه نو ټول پکې همدغه په اصطلاح باندې جهاني جهادي ډلې ټپلې او دوی مشران چې په راس کې حامد کرزی او دا نور خلک واقع دي دوی او شمالي نور دي دوی سره ناست دي او دا لست جوړ کړو. دا لست وپړسو دوه نیم سوه نفرو ته او بالاخره بیا هم څه دوه نیم سوه څه یو نیم سل څه پنځه ویشت څه بل خو قطر دا غونډه لغوه کړله چې اوس واشنګټن پوسټ او نور معتبر اخبارونه په دې اعتبار دي چې قطر او د طالبانو هغه حامیان چې دوی ته مشوره ورکوي او هغوی خپلې ګټې یا خپل داسې جرګه غواړي چې هغه د هغوی هیوادو د نورو هیوادو ګټې خوندي وساتي. په دې دوه نیم سوه نفرو کې چې وایي دا ډېر و یا مثلا دا له دوی واده ته ځي یا مثلا څه کېږي څه کېږي دا خو هغه دي معماوې دي خبرې دي چې فیسبوکي خبرې دي. ولې حقیقت داسې و چې همدغه لست کې هم داسې کسان ډېر کم لیدل کېدل چې هغه واقعا تلپاتې سولې او د افغانستان د ملي ګټو په رښتینی توګه باندې حامیان دي. هغوی ته هم دا د اوسني حاکمیت هم هغه ضعف او کمزوري ما په نظر باندې وه چې دوی داسې کسان هم ونه ټاکل چې ډېر کم پکې لیدل کېدل بېخي دي په فیصده کې نه راتلل چې هغه دې واقعا د افغانستان د ولس او د سولې او د دې ملي پروسې سره ډېر هغې پابند وي او واقعا د دې تلپاتې سولې لپاره مبارزه وکړي. نو دا لاملونه ټول بې باوري هم د امریکا او د افغانستان حکومت ترمنځ کم کم او هم په داخل کې د ملي وحدت د حکومتونو او هم د دغه مخالفو اپوزیسیونو او ایتلافونو چې نوي جوړ شوي دي چې د یو په راز کې حامد کرزی دی او د بل په ټولو په راز کې بیا یې اتمار دی او بیا نه پوهېږم قانوني دی او بیا پسې راتېر شه نور نور هم واړه واړه خلک چې ځان ته غټ شخصیتونه وي. زما په اند باندې زما په مشخص نظر باندې آشنا صاحب ستاسو دا د نړیوالې رادیو د څپو نه چې سړی د ټول ملت ته او د اوسنیو چارواکو ته او نړیوالو ته په ډاګه او په زغرده سړی وي که سوله تلپاتې سوله نه هغه سوله چې د جنیوا د قانون اصول نه وروسته د نجیب د پاکستان د روسیې او امریکا ترمنځ وشه نه هغه ناکامه تجربه. که غواړي چې یوه کامیابه پروسه مخته لاړه شي او په دې وطن کې د وینو د تویدلو مخنیوی وشي ښه خبره یې دا ده اجرایوي قوت اوس که څوک غواړي که ونه غواړي سره دې نه چې یو شمېر رسنۍ او یو شمېر هېوادونه دا وایي چې اویا فیصده خاوره طالبانو په لاس کې ده. وخت چې اویا فیصده خاوره اوسره دېرش فیصده خو ډېره کمه د هماغه د طالبانو د اویا فیصده حاکمیت په وخت کې په ځای کې ولې یوه ناسته نه کوي. خو داسې نه ده واقعیت داسې نه ده. نو که بیا دغه اوسنی حکومت چې انتخابي حکومت دی او اوس اجرایوي صلاحیت لري یو لور ادا ده ځکه دلته دا وسوال پاوز لري درې اورګادري دفاعي قوتونه لري ولس ورسره ده مدني ټولنې ورسره دي او اساسي قانون ورسره ده او مرکزیت ورسره ده نو په دې خاطر یو طرف خو خبخه طالب غواړي کړي غواړي کړي عائشه او د هغوی استخباراتي غواړي کړي غواړي باید افغان دولت یو دومره لیس نه چې دومره پرسیدلی لیسي مشخص کاري صادق او 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 تجربه لرونکي ملي دیموکرات وطن پراز داسې اشخاص به دې جرګې ته معرفي کړي او همچنان د طالب لوري نه او همچنان د امریکا پکې خامخا ځکه چې د هغوی دلته قواوې دي هغوی دلته دخل دي هغوی دا یویشت اتلس نولس کاله کېږي چې دلته هر څه دوی ته ویلوي دا او د امنیت شورا ولې د امنیت شورا په ټولو هېوادونو کښې چې دي در جنګونو دا د تاجکستان مونږ او تاجکستان کښې ګاونډی هېواد دی همدا ډول ستونزه وه تاجکانو دې خو افغانستان ته کډه را وکړله بلاخره دوی سره تېره سه جرګه وکړه ملل متحد کښې هغو مداخله وکړه همداسې په نورو جنګونو کښې دا ناروې او نورو بعض هېوادونو منځګړیتوب وکړو اوس امنیت شورا ولې ارامه ناسته ده ولې غلې ناسته ده امنیت شورا باید امریکا ته هم ووایي الف ته هم ووایي پاکستان ته هم ووایي افغانستان ته هم ووایي باید امنیت شورا تر مشرتوب لاندې د امریکا فوق العاده استازی د طالبانو څو تنه استازي د افغان حکومت څو تنه استازي دا په مسؤلیت سره په یو میکانیزم کار وکړي او دوی ناستې وکړي او تر څو پورې چې په افغانستان کښې یو دایمي سوله ټینګه شي زما په اند باندې دا اوس هر سړی فقط ځان مطرح بولي زه یو مطرح سړی یم زه یو سیاسي ګوند لرم ته مطرح نه یې ته د یو سیاسي ډلګې د یو وسلوال یې د غلچکۍ ډلې مشر یې ځان ته ته مطرح وې ته چېرې مطرح یې که ته مطرح وې تا باندې به ولسونه را ټوله که ته مطرح وې ته به زری موټر کښې مګرځه که ته مطرح وې ځان نه د سمټو دیوالونه متاوه ته لاړ شه ولسونو ته ته ولسوالیو ته لاړ شه ته کلو ته لاړ شه ته بانډو ته لاړ شه ته د خلکو سره اجماګانې جوړې کړه جومات ته لاړ شه ممبر ته لاړ شه هلته خبرې وکړه دی د باډیګار ده ورشه ورته ووایه چې وروره بس دی نور جنګ نو دا زما په نظر باندې دا ټول همې داخلي او بهرني لاملونه دي چې د دوهې کانفرانس ونه شولو همدا اوس بیا دا د خلیلزاد په سفر وتلی دی او نن سبا په دا اوس روانه ده په مسکو کښې د چینو د امریکا او د روسیې تر منځ د افغانستان په مسله باندې خبرې روانې دي دا اوس او د افغانستان ډېر څوک نه دی وربللی هلېځلې روانې دي
مننه د قطر پر حکومت نیوکې کېږي چې ولې بل لیست افغان حکومت ته وړاندې کړي د یو شمېر په اند دا یو نوه مداخله د نورو هېوادونو په چارو کښې همدارنګه پر طالبانو داسې نیوکې کېږي چې دوی ولې د وایي چې موږ د حکومت سره خبرې نه کوو په داسې حال کې بیا د هغو کسانو سره خبرې کوي چې په جنګي جرمونو همدارنګه په فساد تورن دي او دوی د دغه حکومت معاشونه اخلي زامونو ورونو دوستان یې په دغه حکومت کښې وزیران او چارواکي دي د هغوی سره بیا خبرې
ډېر له ډېره بهترینه دقیقه پوښتنه ده زما په نظر باندې ما مخکې یوه اشاره ورته وکړه چې د قطر هېواد داسې بې پرې او بې طرفه هېواد نه دی چې هغه د ګویا د افغانستان د سولې دپاره صادقانه کار وکړي هغوی هم یو لوری دی یو هدف لري او د پاکستان سره ډېرې نږدې د پاکستان د استخبارات سره نږدې اړیکې لري کله چې په قطر کښې د طالبانو او د امریکایانو تر منځ خبرې کېږي اوتومات هم وزیر خارجه د پاکستان سفر وکړو قطر ته هم صدراعظم عمران خان لاړو په نامه دی نورو خبرو چې مونږ پروژې هم دا کوو دا کوو اصلي هدفونه یې همدغه دي چې دا پروسه څنګه دا ثبوتاش کړي او تر څو پورې چې دوی د خوښې حکومت یا د دوی د خلیلزاد وینا دا اوس بېګانه بل بېګا چې په دا ځوانانو ته یو ویډیو کانفرانس ورکوو یا دې نه مخکې په خپل ټویټر کښې نوشته کړي هغوی لیکلي وو چې پاکستان دا وایي چې په افغانستان کښې هر هغه څوک چې پخوا یې فساد کړی دی دا غلګې ډلې لري دا اوس مثلا زورواکی دی ټوپک سالار دی هغه منو هغه دې په خبرو تنګ کړي طالبانو سره ولې اشرف غني نه منو ما زه د اشرف غني ویان نه یم نه د اشرف غني هغه کوم ولې حق ته باید حقیقت وویل شي نو څنګه خو دا هم افغان دی او حامد کرزی هم افغان دی دا هم افغان دی یونس قانوني هم افغان دی یونس قانوني همدا اوس په اپوزیسیون کښې ناست دی هغه اوس د خپل امتیاز او غوښتنو دپاره حامد کرزی هم چنن او دا نوره ډله یې دا ټول په دې کښې ناست دی او دا سړی اوس منتخب د افغانستان تر اوسه پورې قانوني رئیس جمهور دی ده سره نه کښېنم ځکه چې دا ګډاګی دی ځکه چې دا د امریکایانو په لاس باندې جوړ شوی د اشغال تر لاس لاندې حکومت دی یې زه سره نه کینولی چا چې اشغال کړی د هغه سره کینم خلیلزاد سره مثلا کینم د هغه سره نه کینم چې تر څلوېښت کاله یا دا شل کاله د ما سره جنګېدلو او نن په مسکو کې د هغه سره په ورین تندي غاړه ورکومه او په کرملین په خوا کې هلته زه کینم جرګه کومه او په یو میزو سره ډوډۍ خورمه ولې دې بل سره نه کینم او تر پرونه پورې همدغه څوک چې د ده سره په مسکو کې ناست و یا ده سره اوس دوبۍ ته دې لیست چې راوړی و ده سره کینم نو اصلي خبره دا ده چې دغه ټول پردي دي دا ټول د پردیو استخباراتو سره اړیکې لري د هغوی د اړیکو په اساس باندې طالبانو ته ویل کېږي چې ده سره کېده د سره په کېره ده سره خبرې کوه که دا سپیکر وکړم چې دا پته ورته مثال باندې دا د حامد کرزي سره دوی کېناست موافقه وکړه آیا دا لاسلیک به حامد کرزی کوي دا به یونس کاندي کوي دا به اتمر کوي که دا به اشرف غني کوي دا د ګلبدین سره د سولې تړون اشرف غني امضا کړو او کوم بل هغه چا چې کورناسته دی خو دا ټول واقعیت دی که ګوډاګی دی خو ټول ګوډاګی دي که د اشغال تر سیستم لاندې دوی دونه پورته شوي دي خو د اشغال تر سیستم لاندې ټول شوي دي نو نن هغه چې کورناسته دی نن چې د هغه دوره پوره شوې ده نن چې هغه په په نظر په مختلفو دلایلو لرې شوی دی د وظیفې نه او ولس بل څوک انتخاب کړی دی هغه سره نه کینم دا ګوډاګی دی دسه کینم دا ټولې هسې اوبه خړول دي او مایان پکې نیول دي حقیقت او صداقت د هغه خبره دا ده چې لا تر اوسه پورې سولې ته نه بهرني نه داخلي او نه د سیمې هیوادونه او نه د سیمې استخبارات دې ته نه دي متعقد شوي چې باید د تاوچو او د شوبو پلان د بځای باندې صادقانه خپلو حامیانو ته ووایي چې نور جنګ بس دی په جنګ یې نه شي نیولی دا هېواد هسې ولسونه هم تباه کړه کېنې سره یو جوړجاړی وکړي او سوله وکړي تر څو دا وطن مستقل شي د جنګ نه زما خپل تحلیل او نظر دا دی
مننه د امریکا د بهرنی چارو د وزیر سلاکار ښاغلی خلیلزاد په شمول یو شمیر په دې اند چې باید اول وربند وسی بیا د سولې خبرې ځکه جریان د خبرو کې دواړو لورو خپلو عملیات ته زور ورکړی دی او ملکی تلفات هم زیات شوي دي ستاسو د نظر دغه علت څه دی چې طالبان اوربند ته نه زیریږي او جنګو ته یې زور ورکړی دی
زما په نظر باندې خو ډېره بهترینه پوښتنه همدا ده هغوی د طالبان چې په مطبوعاتو کې د مجاهد یو بل ویان دي هغوی دا وایي چې دوی ګویا موږ وښیو نړیوالو ته چې موږ زور لرو همدا اوس هم موږ نوې نوې سیمې نسو او دا خپله د فعالیت ساحه پراخولی شو او د جنګ د زور نه موږ د جنګ طاقت او توان لرو او حکومت په مقابل کې بیا وایي چې موږ د خالد په نوم باندې یو د پاتی په نوم یو د خالد په نوم چې اعلان کړي دي ولسونه او حکومت بیا وایي چې نه زه خو د خپلې خاورې نه دفاع کوم ځکه چې دا اوس تاسو وګورئ زموږ په دهنګرهار کې درې ولسوالۍ دي خوږیاڼو شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالۍ په زرګونو ګټې را روانې دي په کار باندې هلته یې داعش د طالبانو جنګ دی یوه پروژه ده کنه دې دواړه که د اسلام په نوم خو دواړه ځان ته مسلمانان وایي که د جهاد په نوم دواړه ځان که د اشغال په ضد دواړه د اشغال په ضد مګر دا دواړه داعش یوه پروژه ده طالب یې بله پروژه ده همدا اوس په خوږیاڼو کې تر منځ جګړه ده په کې عام خلک تباه شو په زرګونو خلک راوتلي په وچه دشته شنه اسمان کې پراته دي نه دا اوسني حکومت نه سړي ګیله راځي چې دا اوسني حکومت ولې پکې مداخله نه کوي ولې کرا ورته ناسته خیر په غونډۍ باندې دا ولسونه چې په دې راوځي ښار ته او ټول کورونه مالدارۍ چې پسرلی دی فصلونو وخت دی دا ټول ځای په ځای پرېښو او راغله په وچه ډاک کې اړولي چمتلې ډاک ورته وایي نو اصلا لمر په دوه ګوتو نه پټېږي اساسي خبره دا ده چې دوی صادقانه تر اوسه پورې هر یو سیاست کې هر یو ډیپلوماسي کې هر یو خپلې ګټې او منافع لټوي د امریکا خبره وایي چې اوربندې وشي او دا صحیح خبره ده افغان ولس هم غواړي دا موږ هم غواړو هر سیاسي سړی غواړي چې په جنګ کې الوانه ویشل کېږي ته اول اوربند وکړه دوه میاشتې کې درې میاشتې کې شپږ میاشتې کې اوربند وکړه ته خپل د جنګ لوری ختم کړه بلاخره سره کینې او په خپل هغه دې وغواړه په جنګ کې چې ته وایي چې زه به یوه ولسوالي ونسم سبا نه بیا کمندو در باندې حمله کوي بیا په شاته تښتې ته مري هغه مري ولس هم پکې مري دا د حل لاره نه ده او امریکا چې وایي چې اول دې اوربند وشي هغو بیا وایي طالبان چې نه اول د امریکایان ووځي بیا موږ اوربند کوو چې امریکایان ونه وځي موږ په دې باور نه لرو موږ اوربند وکړو او منگ بختم شو یعنی منگ با نظامی موجودیتونه لرو زمان آقا خلق چی دیدوی پا کمانده بانجان کی اگوی چی واری کرو تلات شی اخپل و مرکزون تلات شی بیا منگ آقا نوشو تا تشو کول اشی راشی اشغال گویا دی اشغال پزد بانده جنگو کی او امریکا داوال جی دی وزی منگ سای دام افکر زن که دی وزی محلویشتی منگ سر اللہ سلیک کی بیا منگ آور بند کهو نو په لحاظ دواړه هغه د پاکستان د ایسا استخباراتو د خوانه ځکه عمران خان خپله بلوزي په ورکزیو کې لوی عام مجلس ته وویلې چې نظامیان د پاکستانو په کلونو کلونو استخبارات د پاکستان د افغان مخالفینو سره مرسته کړې ده او مرسته کوي نو دا د عمران خان خبرې دي که عمران خان خبره دروغ وي نو بیا دې پخپله په پاکستان کې حل کړي او همدارنګه مثلا دلته په داخل کې هم ډېرې زیاتې ستونزې دي په داخل کې هم لویه جرګه نه منم پلانی نه منم هغه نه منم دا نه منم فقط هر سړی هر جناب د خپلې چوکۍ او د خپل موقف او مقام او آینده د ولس د ملت او د دې وطن د خلکو د آینده په غم کې نه دي فقط د هر سړي د نن غم دی ورسره په همدې لحاظ باندې طالبان وایي چې اول د امریکایان ووځي بیا موږ اوربند اعلانو او طالبان امریکایان ورته وایي چې نه ته اوربند وکړه چې جنگ ختم شي ما او تا به په مناسب ځای کې سره کینو زما په شخصیان باندې چې تر څو پورې دا قطر ما ولې نور هیوادونه بل ځای ته په داخل افغانستان کې د اشرف غني وې څو وارې په مطبوعات کې ولیدي چې هر ولایت کې دوی غواړي همغلته د خپل دفتر خلاص کړي خبرې دي وکړي په یو بل هیواد کې دي وکړي چې بې طرفه هیواد بې پرې هیواد په افغانستان کې ډېر دخیل هیواد نه وي په هغې کې دې سره کینی قطر د اول هم طرف اوسم طرف دی سبال هم طرف دی همدا اوس د دې د دې ګوانتانامو بندیان چې راخلاصیږي هغه ترورستان او هغه ټول هغه هم د دوی په قطر کې ساتي امتیازونه هم ورکوي مداخله هم کوي بل هم کوي هلته بیا د قطر او د سعودي په خپل منځو کې سره ورانه ده هغه بیا په هغې سره باندې طرف مداخله کوي په دې لحاظ باندې د دې د دې ټولو نړیوالو ایران او امریکا سره وړاندې روس او امریکا سره وړاندې دلته پاکستان او د افغانستان سره وړاندې د پاکستان او د هند سره مسله ده نو د دې ټولو اختلافونو زور د افغان ولس نه وځي او زور د افغانستان د مظلوم ولس د وینو تویدلو باعث کیږي زما په شخصیت
پاکستان ته تاسو اشاره وکړله د دغه هیواد لومړي وزیر دا اوس کې ایران ته تللي ویلي وه چې موږ په افغانستان کې سوله غواړو اما د بلې لورې بیا دی وایي چې موقت حکومت باید جوړ شي همدارنګه نورې مداخلې اوس هم کوي تاسو د پاکستان هداف او رول څنګه څېړئ چې دوی په افغانستان کښې د سولې په راتلو کښې کومې ګټې غواړي چې دوی یې ترلاسه کړي
د په ځای پوښتنه ده او ډېره یوه ملي او ازاده پوښتنه ده اشرف صاحب زما په نظر باندې پاکستان همیشه دوه مخی و دوه مخی دی دوه مخی به وي په دا څلوېښت کلن جنګ کښې یا تر دې زیات په دې ټول جنګ کښې دوی هېڅ کله دا اقرار نه دی کړی چې مونږ افغان مجاهدینو ته یا افغان ډلو ټپلو ته مونږ وسله ورکړې تربیه کړی مو دی او د دوی سره مستقیم په پټه او په کاره د دوی سره په جنګ کښې ونډه اخیستې ده دا قطن په دې څلوېښت کالو کښې دوی نه دي ویلي دا په څلوېښت کالو کښې دوی همېشه وایي چې د افغانستان کښې که سوله را شي د پاکستان په ګټه ده مګر په حقیقت کښې داسې نه ده په حقیقت کښې دا اوس ایران او پاکستان دواړه چې دا اوس په ایران کښې عمران خان او ده سره خبرې وکړلې او په ظاهره باندې ویلې چې مونږ په افغانستان کښې یو سولهمن افغانستان غواړو مستقل افغانستان غواړو پلانی او پلانی مګر په حقیقت کښې هم ایران هم پاکستان دواړه د افغانستان د بربادۍ او د افغانستان د ولسونو هغه اصلي او حقیقي دشمنان دي د عمران خان مسله خو دا ده چې هلته د افغانستان په باندې یوه اساسي او ملي مسله یې د ډیورنډ کرښه ده چې د پولې دواړه غاړې دا کرښه نه مني او دا دواړه غاړې ولسونه پراته ولسونه ځان افغانان بولي د پي ټي ایم اوسنی جوبش اوسنی غورځنګ د پاکستان په تاریخ کې د نړۍ په تاریخ کې داسې یو ملي غورځنګ چې په میلیونونو په زرګونو خلک په یو آواز راپورته شي هم دې خوا د پولې هم هغې خوا د پولې د نامنل شوې پولې چې لروبر افغان یو دی دا شعار هېچا نه دی ورکړی نه په تېرو رهبرانو کښې نه په موجوده رهبرانو کښې نو په دې لحاظ او لامل هم دا دی چې پاکستاني نظام یې ګرانو پتیتالوسو کالو کې د پښتنو په دوالو خواو کې هغه مخاور پښتانه ځوانان تحصیل یافته حتی خزی ماشومان بوډاګان بې رحمانه ووژل ورک کړه بندیان کړه تر ننه پورې ورک دي نو ولسونه عام ولسونه د خپلو روا غوښتنو په خاطر باندې راپورته شول او دا په تاسو د میرانشاه د غونډې هغه عظمت او د هغه ملت یووالی د پاکستان کله او د پاکستان استخباراتی کله حزبولی شي دا د ارمان لونانی وژل دا کله پاکستان حکومت ته اړکولی شي او دا ملت دا غواړي چې تا ولې دا ارمان ووژلو د ارمان کله سلا راخیستې وه کومه تانه اولزولې وه کوم عسکر یې وژلی وه چې تا راغلو په عادي ځای کې د پولیسو د سوټیو لاندې مړ کړلو همدارقم نور همدارقم نور نو په لحاظه د پاکستان هدف دا دی چې پښتانه غلامان کړي پښتانه وځپي پښتانو کې دغه ډول غورځنګونه وټکوي او د پښتنو روا حقوق ورنه کړي او بالاخره د پنجاب او د پاکستان د استخباراتو ټولې غوښتنې په دوی په افغان ملت باندې په افغان ولس باندې عملي کړي او هم ډیورنډ په رسمیت وپېژني او همدارنګه هغه طبیعي منابع هغه طبیعي شتمنۍ چې د افغانستان دي او نن سبا کوي ځنګلونه دي پاکستان ته په قاچاق دي که معدنونه دي پاکستان ته روان دي که اوبه دي پاکستان ته روانې دي که هر څه پیداوار دي هغه پاکستان ته روان دي او همدارنګه پاکستان په نهایي تحلیل کې دا غواړي چې په افغانستان کې داسې حکومت جوړ شي چې د دوی د لاسپوڅو او د دوی هغې د دوی غلامبرداره وي داسې حکومت غواړي او هغه حکومت دپاره هلې ځلې کوي چې دا باید ونه شي د جنوبا په کنفرانس کې دوی هم داسې غوښتل تر څو پورې چې په لور پنډۍ کې یو حکومت جوړ کړو او هغه ناورین چې تر ننه پورې په افغان ملت باندې تپل شوی دی دی یو او ښکاره لاسوهنه دی یو ځل نه دی دوه ځلې یې ویل عمران خان چې دی ما مشوره ده چې دوی یو موقت حکومت جوړ کړي ته څه کارې چې ما ته مشوره راکړې تر تا پخوا تاریخ لرم تر تا پخوا مثلا ولسونه لرم لوی جرګې لرم تجربې لرم د نړۍ امپراتوري مې کړې ته خو یو د سختګي هېواد دی دا یو همدارنګه د قطر هېواد ته څه کارې چې ما ته لیست جوړوې چې دغه لیست صحیح دی او دا لیست غلط دی دا خو نو په دې لحاظ باندې مداخلې خو یو د ایران نه دي روسیې نه دي ټولو مداخلې په ښکاره او هر یو خپلې منافع لري او دلته په افغانستان کې داسې یو زعیم داسې یو ملي دیموکرات پاک سپېڅلی په وطن مین ځواک نشته دی چې داسې مداخله ګر ته داسې ګزار ورکړي په دا ډول باندې د خپلو منافعو نه دفاع وکړي چې افغان ولس هغې تر شا ودري
تاسو مخکې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړله چې د امریکې چین او روسیې په ګډون د افغانستان پر مسلې باندې بحث کوي ستاسو د نظره دغه ابر قدرتونه چې داسې ویل کېږي د یو شمېر افغانانو په اند چې د جنګ سولې کلیدي په لاس ده د دې دا خبرې به څه رول ولري که څه هم د افغان حکومت ته دې خبرې تایید کړي دي ستاسو نظر په دې اړه څه
ډېره په ځای پوښتنه ده زما په نظر باندې خو اصلا اور همدغه ابر قدرتونو بل کړی دی که په رښتیا سره چین او د پاکستان اړیکې ډېرې سره حسنه دي او ډېرې پروژې لري ډېرې منافع او د بل په اړیکې لري او همدارنګه افغانستان چې مرکزي نقطه ده چین هم خپل آینده او خپل راتلونکي ګټې په کې لټوي که چین او امریکا په رښتینې توګه باندې جمع روسیا پاکستان او طالبانو ته ووایي چې نور باید یو نوی یو صحیح سوله وشي حتما کېږي ځکه چې مشکل دی همدوی سره دی که مثلا امریکا او دا د روسیې توافق او جوړښت نه وای په استرادو باندې ثابته د چیچنیا جنګ به تر ننه پورې دوام لرلی چیچنیا تر دغو طالبانو ډېر قوي وو ځکه چې هغه ټول افغاني شوروي نظامیګران او پیلوټان وو داسې جنګېدل دا دودایف د شوروي اتحاد قهرمانو او دا چیچن کې جنګېدلو همدا د امریکایانو د چین سره د روسیې سره جوړه وه چې دودایف یې په خپله موزه کې په راکټ باندې ویستلو نو په دې لحاظ باندې زما په نظر که دوی رښتیا صادقانه اوس هر یو یې د خپلو منافعو په خاطر کش نه کړي او درې واړه په صادقانه توګه نور وایي چې بس ته په افغانستان کې جنګ او داسې یو حکومت باید راشي داسې یو مهاله منتخب حکومت باید راشي او مرکزي حکومت باید راشي چې د ټولو ډلو ټپلو تنظیمونو مخه ونیول شي او دې کې د نه د روس په ذریعه حکومت وي داعش ډوله نه مثلا د چین په ذریعه نه د امریکې په ذریعه نه د بل په ذریعه یو ملي حکومت یو انتخابي حکومت جوړ شي او دوی درې واړه سره توافق وي صادقانه زه فکر کوم چې زه خوشبینه یم چې د سولې د پاره به خپل قدم واخل شي که پرښتینه توګه به افغان حکومت ته افغان هغه مشخص سیاسینو ته نه تنظیمي سیاسینو ته نه هغه سیاسینو ته چې دا څلوېښت کاله د دې ټولو پېښو لامل یې دوی دي نه دوی ته رول ورکول شي رول هغه چا ته ورکول شي چې واقعا افغانان دي واقعا په افغانستان زړه سوځېږي او امریکا او چین او روس یو توافق یو میکانیزم ته ورسېږي زما په نظر باندې جوړجاړی امکان لري
په افغانستان کې د شورتي لویې جرګې د جوړولو په اړه خبرې روانې دي یو شمېر ولسمشري ټاکنو ته ولاړ نوماندان د عبدالله عبدالله په شمول د دې جرګې د جوړېدو سره پریکړې اعلان کړې دي ستاسو د نظره دغه هیلت څه دی چې دوی د مشورتي لویې جرګې سره مخالفت لري او په داسې حال کې چې دوی همدارنګه حمید کرزي په شمول پخوا دوی د لویې جرګې د جوړېدو غوښتونکي وو
ډېره په ځای پوښتنه ده اشنا صاحب زما په اړه باندې دا جرګه نن داسې نه ده چې دا په تن ناڅاپي توګه پرون اعلان شوې ده نو زه بیا هم د اشرف غني نه دفاع په خاطر نه وایم زه یو عام یو افغان په صفت نظر ورکوم کله چې دا اعلان وشو چې یوه جرګه به جوړه کړو او دا جرګه به یوه فیصله وکړي او بیا به د هغې نه وروسته طالبانو سره خبرې وکړو دا امریکا هم تایید کړه حامد کرزي هم تایید کړل او ډېرو نن چې اوس حامد کرزی او عبدالله او اتمر او اله حتی هادي په نوم یو کمزور انسان دوی د دې مخالفت کوي دلایل یې په څه کې دي یا ولې کوي مخالفت زه داسې وایم که دوی رښتیا سیاسونه که دوی رښتیا د افغانستان دپاره ځان مشر بولي او سیاست کوي وایه چې په دې جرګه کښې دا خو د افغانانو جرګه ده د ولس جرګه ده دوه زره درې زره افغانان پکښې ناست دي دوی چې دي دا خپلې خبرې وکړي دا خپل نظر دې همدلته اظهار کړي ولې مخالفت کوي ولې په کور کښې کېږي ولې دې جرګې په مقابل کښې خنډ ایجاد دي جرګه ده راغوښتل شوې صحیح ده چې مصرف به په شوی صحیح ده چې افغانستان یو غریب هېواد دی مصرف به په کېږي خو اوس دا جرګه راغوښتل شوې ده او زموږ وطن همیشه د جرګو وطن دی او جرګه هېڅ بې نتیجې نه وي زه فکر کوم چې دې جرګې کښې نه باید عبدالله نه باید اتمر نه بل صاحب او خو یقین بې تاثیر نه لري اشرف غني باید دا جرګه د ولس په خوښه باندې جوړه کړي او اصلا د دغه اتمر او عبدالله زما په شخصي نظر باندې نه په بلکې په دقیق نظر باندې د دې نه ویرېږي چې دا اشرف غني د خپل کمپاین دپاره دا خلک راغوښتي دي دلته به کمپاین وکړي دوی به ونازوي دوی ته به ډوډۍ ورکړي دوی به توپې ورکړي او بلاخره به دا خلک باید دی به کمپاین وکړي چې هغه کمپاین کوي خو دا درې زره نفر دي خو تم راشه خبرې پکښې وکړه وینا وکړه تم کمپاین کوې ته دې خپل دریځ ووایه بل چې بل صاحب اتمر صاحب چې دی هغه دې هم راشه خپل دریځ ووایي یا حادي صاحب دې راشه هغه دې هم خپل دریځ ووایي د جرګې نه یا د خبرو نه ولې شاته ځي ته ولې ځان ته دا امتیاز ورکوې چې ستا په جرګه ګډون وکړم ځکه چې دا اشرف غني راغوښتې ده اشرف غني راغوښتې ده خو دغه د پارلمان غړي پکښې دي اشرف غني راغوښتې مدني فعالین پکښې دي اشرف غني راغوښتې د ښځو نمایندګان پکښې دي اشرف غني راغوښتې د هرې ولسوالۍ نه خلک پکښې دي ته دغسې خو د حامد کرزي مې یوه لویه جرګه مشورتي جرګه راغوښتې وه او دا غوښتل چې د امریکا سره دا تړون امضا نه کړي د امنیتي تړون ولې کله چې جرګه راغله بیا هلته د حامد کرزي خبره ته هم چا ونه کتل د جرګې خپل کار وکړلو نو سره دې نه چې ده مجددي دواړو سره هلته جنجال هم وکړو په جرګه کښې ته هم راشه دې سیاسي اپوزیسیون په توګه باندې ودرېږه هلته په جرګه کښې د خپل دریځ ووایه که کمپاین یې بولې کمپاین وکړه مګر ښه خبره دا ده چې وامرهم شوراهم بینهم کښېنې مشوره سره وکړي چې وروره څلوېښت کاله کېږي جنګ دی دا وطن په ویلو کښې روان دی دلته باید کمپاین ونه شي تاسو ولسونه تاسو د خلکو استازي چې دلته راغلي راځئ سره کښېنو او بلاخره څه وکړو قطر جرګه ثبوته شوله د طالبان د افغان حکومت سره نه کښېني خپله طالبان دغه د جرګې استازو ته ویي چې تاسو مه ځئ دې جرګې ته که لاړلې مونږ تاسو د ستونزو سره مخ کړو دا څنګه حلېږي دا د افغان ستونزه به افغانان څنګه حلوي تاسو جرګې تاسو د ولس استازو مهرباني وکړئ او که هغه هلته بیا کمپاین و هلته اجنډا بل شي خو بیا مخالفت وکړه دا خو یو سیاسي خبره ده هغه ځای کښې چې ته نه یې هلته دښمن دی نو ته چې جرګې ته نه ورځې زه نه بدم دا جرګې ته نه ورځم نو دنیا را چپه کېږي که ته ورځې که نه ورځې ولس را ځي ورشه ولس را دا خپله خبره شریکه کړه که تا منطق کوي وو اتمره تا منطق کوي وو عبدالله تا منطق کوي وو بل صاحبه مهرباني وکړه هلته خلکو ته دا ولس سره خبرې وکړه نو رضیا اول کې ویل دا جرګه بهترین عمل دی دا باید راوغوښتل اوس وایي چې نه اول د طالبانو سره سوله وشو بیا د جرګه وغو چې یو وارې خدای سړی مړی خښ کړي نو د هغې نه وروسته بیا ته مړي په با بیا چې څه تصوف داسې اول جرګه وکړه چې قوم ته د څه نظر در کوي هغه بیا هر وخت له طالبانو سره په مېز کښېنه چې قوم خو دا غواړي زمونږ د پلانې تاریخي جرګې مشوره خو دا ده طالب تا مشوره څه ده که ته د عیسای مشورې ته غوږ نیسې نو جنګ ته دې زور ورکړه او که د افغان وي د افغان ولس مشورې ته غوږ نیسې نو بیا راځه چې په یو مېز کښېنو جنګ د حل لارم ده راځه چې سوله وکړو
سوالونه ډېر دي خو غواړم اخر سوال دا وکړم چې په داسې حال کې چې د یوې لورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او د بلې لورې طالبان پر دې باندې ټینګار کوي چې د یو تعداد کسانو چې په فساد تورن دي یا مثلا جنایتکاران دي یا هغه د دغه اوسني وضع اصلي عاملین دي د هغوی سره خبرې وکړي او داسې ویل کېږي چې طالبان پلو هم دغسې خلک دي چې غواړي داسې او داسې اوازې او داسې ګنګوسې موجودې دي چې خلیلزاد هم غواړي د دوی په منځ کې یو توافق وراسي او حکومت دوی ته تسلیم کړي همدارنګه د بلې لورې جنګونو زور اخیستی دی او د لوی جرګې په اړه باندې هم دغه مسایل روان دي او د بلې لورې ولسمشري انتخابات مدګي نیول کېږي په دغسې یو حالاتو کې دغه روشنفکره یا مترکي قوتونه یا ګوندونه د دوی وظیفه یا د دوی مسؤلیت یا د دوی دنده په دغسې حالاتو کې چې دا ټول مسایل هغه اصلي مسیر ته راولي څه ده او څه ډول به یې دوی خپل ږغ د ولس سره یو ځای پورته کړي
ډېره ښکلې او په ځای پوښتنه ده سیاسي پوښتنه ده اشنا زه زما په نظر باندې دغه ناورین چې په دې هېواد کې دغه بهرني ځواکونه او بهرنۍ سرمایې او بهرنۍ پانګونې چې په انسانانو باندې وشولې دا یو شمېر سیاسون یو شمېر سیاسي کړۍ یو شمېر سیاسي حلقې دوی هم بې تاثیره پاتې نه شولې اکثریت یې تقریبا مایوسه کړل او د مایوسۍ په نتیجه کې دوی لپاره یوه لاره په کار ده که دوی رښتیا واقعا ولسي سیاست کوي او د ولس دپاره غواړي چې یو ځواک شي د ولس یو مټو بازو شي او ولس ته یو لارښود شي سیاسي ګوند خو یو لارښود دی سیاسي ګوند یو بل ځواک نه دی همدا دی چې سیاسي نقصه راوباسي او سیاسي فارمول راوباسي او ولس ته وړاندې کړي کله چې د هر چا سیاسي فارمول چا قبول کړو ولس د هغه خواته درېږي د دې ګوندونو هم نه پوهېږم چې په دوی باندې اول یووالی په پروسه کې چې سیاسي پراخه یو ملي سراسري او داسې ګوند چې د هر څه د پاک وي د ټولو تکلیفونه د فساد د غلا د رشوت د پردې پالنې قوم پالنې ژب پالنې مذهب پالنې نه خلاص وي داسې یو قوي ګوند د جوړولو لپاره زه نه پوهېږم چې دا ولې لاملونه یې څه دي او څوک دوی ته دکتې ورکوي چې دا نه پرېږدي چې یو داسې ګوند جوړ شي او که دا داسې یو ډول یو ګوند جوړ شي طبیعي خبره ده چې هغه څوک چې دی دا ډول ګوند مخالف وي که بهرنی دی که داخلي دی که اپوزیسیون دی که مثلا ټوپک سالار دی که غاصب دی که مافیا دی دا ټولې مخالف دي او حتی په حکومت او د حکومت نه بهر دا خلک ټولې مخالف دي دا ستونزې شته ولې په ډېر ماهرانه توګه باندې خو دا خو اساسي قانون او د احزابو قانون د اجازه ورکړې ده چې د یو جرګې په شکل د یو سیاسي ګوند په شکل د یو ائتلاف په شکل باندې سره راټول شي او په دغه ملي پروسه کې خپل هغه وطني او ملي رول ادا کړي په تعصب سره ډېر زیات سیاسیون تقریبا ویده دي یا ویریږي یا وهم و ترس اخیستي دي او هر قربه هر سیاست او د حق غوښتل قرباني غواړي شهامت غواړي زړورتوب غواړي او ایمانداري غواړي زما په نظر باندې شته دی یو شمېر ډېر پاک سیاسون سپېڅلي انسانان د پاکې عقیدې خاوندان چې دا ارمان لري بل په تعصب سره تر اوسه پورې دې ارمان ته بری ته رسېدلي نه دي او ارماني مبارزه کوي په ارماني مبارزه کې څه نه کېږي عملي مبارزه دا ده چې یو سیاسي قوي سراسري که جبهه وي که ائتلاف وي که سیاسي ګوند وي که هر شی وي دا سره جوړ کړي او د دې ملت د دغې اوږدو اوږدو رنځونو ستونزو د درد دوا شي بله یا د حل لاره نشته
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپو او د ملي پرمختګ د ګوند د رهبرۍ د شورا غړي محمد آقا شیرزاد ستاسو د ګټورو خبرو ښه معلومات څخه مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم
ډېره مننه
د خدای په امان